دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
لوستونکو سید سلیمان شاه د ملګر ملتونو د امنیت شورا پرون د پنځشنبه په ورځ د کپ په 15مه چې د مارچ 14مه کېږي د افغانستان په باب په خپل فوق العاده غونډه کې د دوو جلا جلا پریکړو په ترڅ کې د رایو په اکثریت د 12 میاشتو لپاره په هغه هیواد کې د ملګر ملتونو د ځانګړي دفتر یا یونما د ماموریت موده وغځوله. د دغه نړیوال سازمان د ماموریت موده نن د جمعې په ورځ د مارچ په 18مه پای ته رسېدله. 2023 میلادي کال د مارچ تر 18مه پورې تمدید شو. همداراز د امنیت شورا د افغانستان د برحاله چارواکو او د ملګرو ملتونو مربوطو او نورو بهرنیو سازمانونو ترمنځ د مؤثر طرز العمل په خاطر د مستقل ارزیابۍ پریکړه هم وکړه. په افغانستان کې د یونما د ماموریت د مودې د غځولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا شپږیش لمبر مسودې متن د امنیت د شورا دوو دوراني غړو جاپان او متحده عربي اماراتو په ګډه د امنیت شورا ته د بحث لپاره وړاندې کړو. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو د استازي مرستیالې میرمن نانسی رابرټ وډ په خپل وینا کې د افغانستان وضعیت ته په کتو ویل چې د بل هر وخت په پرتله افغانستان کې د بشري حقوقو په خاصه توګه د ښځو او نجونو د حقوقو د هغوی د مشارکت او د سولې او ثبات په خاطر په هغه هیواد کې د یونما رول مهم دی. د چین استازي هم د یونما د رول د ستایلو تر څنګ ویل چې په افغانستان کې د یونما ماموریت د سولې ثبات اقتصادي سوکالۍ او ټولنیزو چارو لپاره مهم دی. د چین استازي له یونما نه غوښتل چې د دغو اهدافو ترلاسه کولو لپاره د متوازن چلند غوره کړي. همداراز په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویل په افغانستان کې د یونما ماموریت حیاتي دی. هغه په دې ټینګار وکړ چې د امنیت د شورا د غړو لوري د رایو په اکثریت سره د یونما د ماموریت تمدید به د افغانستان خلکو ته دا پیغام ورسوي چې نړیواله ټولنه یې تر څنګ ولاړه ده. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم د یونما د ماموریت د تمدید ستاینه وکړه. د امنیت د شورا په پریکلیک کې د افغانستان د خاورې د بشپړتیا د ملي یووالي او د افغانستان د ولس سره په دوامدار ملاتړ تاکید شوی. همداراز په دې پریکلیک کې په متداویم ډول په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مربوطه ادارو او پروګرامونو د حضور په اهمیت تاکید شوی دی. د همداراز په دې پریکلیک کې د ملګرو ملتونو په سرمنشي غږ شوی چې په هر دریو میاشتو کې د افغانستان د وضعیت او په ځانګړې توګه د یونما د مینډیټ د تعمیل په اړه دی په هر دریو میاشتو کې د امنیت شورا ته رپورټ ورکړي. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگټن اوري. ویل کېږي چې تیره شپه د عراق په شمال کې د کوردانو د یوې یاغې ډلې د غړو په شمول څو کسان د یوه هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې وژل شوي دي. اس 350 یورو کاپټر ډوله دغه هلیکوپټر د عراقي کوردستان د دوحک په سیمه کې راولوېده. جنوبي کوریا او جاپان د پنځشنبه په ورځ موافقه وکړله چې دواړه به د خپل منځني تشنج د کمولو کوشش کوي. دا پریکړه په توکیو کې د جنوبي کوریا د جمهور رئیس او جاپان د صدر اعظم ترمنځ د ملاقات او څو ساعته وروسته له هغې وشوه چې شمالي کوریا د اوږده واټن یو بل توغندی وارکړ. د فلسطیني مطبوعاتو د رپورټ سره سم اسرایلي عسکرو د لویدیځ غاړې د جنین په ښار کې لږ تر لږه دوه کسان ویشتلي او وژلي دي. په عین وخت کې په اسرائیلو کې د صدر اعظم بن امین نتنیاهو د حکومت په خلاف د مظاهرو لمنه پراخه شوې. د اسوسیټډ پریس خبري اژانس پرون د پنځشنبه په ورځ له تل ابیب نه رپورټ ورکړ. 13 اونۍ په داسې حال کې چې نتنیاهو له اروپا نه بیرته اسرائیل ته راستنېده په لسګونو زرو خلکو د تل ابیب د نړیوال هوایي میدان شاوخوا سړکونه بند کړل، نوموړی مجبور شو چې په هلیکوپټر کې له هوایي میدان نه خپل دفتر ته ولاړ شي. په داسې حال کې چې د سوډان فوځي مشرانو ملکی حکومت ته د قدرت د انتقالولو ژمنه کړې په هغه هیواد کې سیاسي بنبست هماغسې روان دی او داسې ښکاري چې فوځي مشران لا تر دې دمه ملکیانو ته د قدرت د ورسپارلو لپاره چمتووالی نه لري. په عین وخت کې سودان وای چې لیدوز هوادونو د سخت اعتراض باوجود په پام کې لري چې د افریقا په نیمه وچه کې د روسیې د سمندري پوز ویغټي اډې ته ځای ورکی او امریکایي میلیاردر او فیلانتروپیست بل ګیټس دا پیشنګوی کړي ممکن چې د بشریت لپاره به په راتلونکي وخت کې بل غټ پینډمیک او با بایو ټیریزم په وسیله رامنځته شي چې د ډبلیو ایم ډی یا د ډلیزو وژنو د وسلو د استعمال او یا د کوم میکروبي ارګانیزم په وجه رامنځته شي. د روغتیا نړیوال سازمان وای په داسې حال کې چې سوډیم د انساني اعضاو او اعصابو د سالمیت او د انسان په بدن کې د اوبو او منرالونو ترمنځ تعادل په برقرار ساتلو کې حیاتي اهمیت لري. هر کال په نړۍ کې تقریبا 2 میلیونه خلک زیاتې مالګې د استعمال په وجه خپل ژوند له لاسه ورکوي. د خبرونو پای
خبرونه مود امریکا جغه آشنا
خبرونه اوریدونکو د دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا جغه سر مقاله هم اوریدلې سي. خو لومړی برا سودی رپورت چې په افغانستان کې لښپژم ټولګي پورته د جنوب زده کړو د بندیز لګولو وروسته د دینی مدرسو شمیر زیات شوی دی. د فرانسې خبری اژانس وايي په کابل، کندهار او یو شمیر نور ولایتونو کې د شونځیو ځینې زده کوونکي اوس یوازې مدرسو ته ځي او دینی زده کړې کوي. یو شمیر زده کوونکي وايي د راتلونکو لپاره یې هلې مړاوي سوي دي مسلکي زده کړې وکړي او د خپل خوښ مسلک زده کړي، خو په مدرسو کې یوازې دینی زده کړې کوي. طالب چارواکي وايي شپه او ورځ فکر کوي چې د مدرسو شمیر زیات کړي. نور تفصیل پر پورت کې ووري.
لپو هندونه تر مدرسې حسنا په کندهار کې د طب په هنځه محصله وا، خو پر تحصیل تر باندې زروسته په مدرسه کې د دینی خون کې په توګه دنده پیل کړي او شاوخوا ډیر شونجون ته قران کریم ورزده کوي. وخت د طالبان رسیدو سره په افغانستان کې د دینی مدرسو شمیر په بي سال توګه زیات شوې ده. حسنا وايي په هنتون کې کول شول چې خپل راتونکو جوړ کړي او له خپل حقونو خبر شي، خو په مدرسه کې راتونکو سرګندنه ده. خدای یوازې حسنانه ده چې دینی زده کړو ته مخه کړي. وروسته له هغې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، زیات شمېر نجونو مدرسو ته مخه کړي او اوس دینی زده کړې کوي. د فرانسې خبری اژانس وایي یلدا د ښوونځي په ټولګي کې اول نمره وه او اوس یې په 15 میاشتو کې قرآن کریم حفظ کړی دی. وایي مدرسه ورسره مرسته نشي کولی چې ډاکټر شي، خو زده کړو ته دوام ورکوي.
د ډاکټر شتنو خوښ کومه کله نه میتونه وختره که وختره و از طریق مکتب پیش میره و مکتب های متاسفانه بسته است، ولی باز هم مدرسه هم خوب است به خاطر بالا رفتن و سطح علم دینی ما خوب است و ای هم یک جایگزین بسیار خوب است به خاطر بالا بردن ظرفیت خود ما و دانش ما.
د فرانسې خبری اژانس د خبر لمخې په کابل، کندهار او یو شمېر نور ولایتونو کې ځوان نجونې د دینی عالمانو تر څار لاندې دینی زده کړې کوي او قرآن کریم زده کوي. نجونې وایي د راتلونکي هیلې مړاوي شوي دي او دوی به د خوښې وړ مسلک زده نه کړي، خو د اوس لپاره کولی شي په مدرسو کې دینی پوهه لوړه کړي.
خب ما زمانی که شب میشه یا روز میشه همیشه با خود خیال بافی می داشته باشم، همیشه با خود امیدواری می داشته باشم که شاید یک روز مکتب باز شود، شاید درسای مرزی هم که ادا پیشتر بره، شاید داناییم بیشتر شود، ولی هیچ وقت امیدم از دست نمی دم.
در فرانسی خبری اژانس وی پنره که یوش من مدرسی لورپکس را تراو داری. د طالبانو زیات شمیر مشان په پاکستان کې د حقانیت دارالعلوم چې د جهاد په پوهنتون مشهور دی فارغ شوی دی. طالب چارواکی وایي شپه او ورځ په دې فکر کې دي چې په افغانستان کې د دینی مدرسو شمیر زیات کړي، ځکه دای د حکومت پالیسی ده.
مدرسې خو دا یو معلوم حقیقت دی چې زموږ د افغانستان اسلامي امارت ټوله پالیسی دا مدارس دي، ځکه زموږ هر څه که مامور دی که امیر دی حتی که وزیر دی که رئیس دی که شیخ صاحب دی که بل مولوی صاحب دی دا ټول هم د یو مدرسې سره وتلي دي.
خو یو شمېر دینی عالمان وایي د مدرسو او دینی زده کړو تر څنګ د عصري علوم زده کړې هم اړینې او لومړیتوب لري.
مونږ فعلا دغه شرایطو کې د اصلي علوم او ضرورت دا اولویت بول چې دې لپاره باید کار وشي دنیا پر مختګ دی چې اسلام وروسته پاتې نه شي او عقیده او دیني علوم خو زمونږ هغه په فطرت کې مونږ ته باید رازده وي مونږ په دغه عقیده مو دام اسلام دی هغه زمونږ لپاره اولویت دی په اوس شرایطو کې د عصري علومو پرېښودل دا د ملت سره جفا ده داسې امکان نه دی چې ملت په مخته لاړ شي
طالبان تل وایي چې د نجونو او میرمنو پر زده کړو بندیز تر امرسالی پورې دی خو کارپوهان وایي چې د طالبانو د تیر ځل او واکمنۍ څخه تجربو ته په کتو د امرسالی پای ته رسیدل ناشونې ښکاري وحید فیضی امریکا غږ
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غږ په پورش منطق خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدل شي ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدل شي سپین خبری یا رکو راس خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لانډو سپو 2140.0 9015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي
قدر من اوریدونکو د مارچ میاشت په ټوله نړۍ کې د شوزو د درناوي میاشت بلل سوی ده په دې میاشت کې د نړۍ په کچه د شوزو په لاس راوړنو او ننګونو بیلابیل غونډې کیږي په ځینې اسلامي هیوادونو کې په شوزو لګول سوي بندیزونه د اسلام په نوم توجیه کوي چې دوه بیلګې افغانستان او ایران دي تیر اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان هیوادونه او آی سي په اسلام کې د شوزو په حقونو او رول یو غونډه جوړه کړې وه زموږ همکاري نظرانی یوسفزی دا غونډه تعقیب کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
د پاکستان د بهرنو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د ملګرو ملتونو په سازمان کې دا خزی په اسلام کې کانفرنس کې طالبانو د حکومت وغوښتل چې د نړیوالې ټولنې او خپل ملت سره کړې ژمنې پوره کړي بوټو وویل د سمکه په مخ په هیڅ هیواد کې خزی د زده کړو نه دی منی شوی او طالبان هم حق نه لري چې په خزو بندیزونه د اسلام په نوم توجیه کړي
تر هغه ځای چې د تاثیر خبره کیږي نه پوهیږم په طالبانو باغې زوکړي خو دوی چې څه کوي اسلامي هیوادونه پرېږده د ځمکې پر مخ بل داسې هیواد نشته چې ښځې او نجونې د زده کړو له حقه پکې مانوي په ځانګړې توګه کله چې دا پیغام د اسلامي همکارۍ د سازمان لخوا خپرېږي دا ښیي چې اسلام د ښځو حقونه تضمینوي نو هیڅ ګروپ ته هغه که په افغانستان یا بل هر ځای کې وي دا حق نشته دی چې خپل عمل د اسلام په نوم توجیه کړي
په افغانستان کې د خزو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د خزي په اسلام کې کانفرنس کې د اسلامي هیوادونو مشران د افغانستان د خزو او جنوب وړاندې د طالبانو د لګول شو بندیزونو د لری کولو غوښتنه کړې ده
زه غواړم چې دلته د افغان میرمنو پیغام تاسو سره شریک کړم یو دا چې دوی په بشپړ ډول باور لري چې طالبان هغه څه چې کوي د افغان کلتور خلاف دي ما په ټول هیواد کې له ښځو سره خبرې کړې دي او هغه وایي چې دا د طالبانو نظریه ده افغان میرمنې د اسلام د دین په چوکاټ کې په ویاړ د مسلمانانو په توګه د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي
امری په نړیوالو او په ځانګړي توګه په اسلامي هیوادونو غږ وکړي د افغان ښځو ملاتړ وکړي
افغان مرمنې د خپلو مسلمانو خوندو او ورونو نغواړي چې له دوی سره ودرېږي د اسلامي نړۍ له مشرانو نغواړي چې د دوی ستر څنګ ودرېږي کاش چې دوی نن له موږ سره وای او زه دا غوښتنه کوم چې موږ ټول به هرې غونډې کې خپل غږ پورته کړو او د دوی په اړه خبرې وکړو موږ باید دوی په دې ډول غونډو کې شامل کړو چې خپل پیغام پخپل ورسوي.
دا سه خای چې په خصو د طالبانو لخوا بلګول شو محدودیتونو نه ټول اسلامي نړۍ یوې خوا او طالبان بلې خوا ته دي. د متحده عربی امارات په استازي توپ ریم الهاشمی ویل چې په داسې وخت کې چې په افغان مرمنو بندیزونه دي او هغه په دې غونډه کې ګډون نه لري خو په کار ده چې ټول د هغه لپاره غږ پورته کړي.
وی آر نات ا مونولوث.
څرنګه چې دوی په دې غونډه کې ګډون نشي کولای نو موږ د افغان خزو او جنود د حقونو نه د سرغړاونو غندنه کوو او موږ باید د اسلام دغه ډول تشریع ته مشروعیت ورنکړو چې د میرمنو د حقونو سیستماتیکه سرغړونه کوي لکه څنګه چې موږ په اسلام کې د خزو د حقونو او رول لپاره راټول شو یو موږ د افغان میرمنو سره خپل پیوستون څرګندو او د دوی غیر معمولی زړورتیا وینو.
په ملګرو ملتونو کې د ایران مرستیالي سفیر هم د طالبانو دغه اقدامات وغندل.
مسلمانو ښځو په تاریخي لحاظ په اسلامي تمدن کې لوی ونډه اخیستې ده خو په افغانستان کې موږ د ښځو پر وړاندې د ناوړه او ناسمو کړنو شاهدان یو چې د اسلامي تعلیماتو خلاف دي او د ښځو پر وړاندې تبعیض دی.
په دې تړاو په کور دننه او بهر د پراخو خبرګونونو سره سره طالبان د ښځو د حقوقو اړوند په خپلو پریکړو کې بدلون نه دی راوستي او تل ټینګار کړی چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د حقوقو ورکولو ته ژمن دي خو په دې اړه کوم مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خونی چارواکي وایي د پاکستان اوسنۍ اقتصادي کړکېچې د افغانستان ستر تجارتي شریک دی د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګرۍ ناوړه اغیز کړي. د بخادم په دې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مدیره هیئت غړي خان جان الکوزه سره مرکه کړي.
خان جان الکوزه صاحب دا د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د خونی چارواکي وي چې د روان کال کې پاکستان ته د افغانستان صادرات زیات شوي دي او وي چې په اول لسمیاشتو کې د یو میلیارډ ډالر په ارزښت صادرات شوي دي. د دې اصلي وجه څه ده چې دا غسی یو حالت کې چې په ملک کې ګورو چې څومره فقر او بدبختی ده او صادرات یې چوي دي.
بلې دا دقیقه ده چې موږ صادرات یې چوي دي. کوم راپور چې وزارت صنعت او تجارت ورکړی دا دقیق ده او د دې لټونه دا دي چې یو خو په پاکستان کې سیلاب راغی هغه سیلاب په اساس باندې ټول سبزي او زراعت خراب شو نو زیات صادرات زمونږ د زراعت او د میوه پاکستان ته وشو خصوصا د پیازو د کچالو د رومي د بادرنګو د ډېر زیات سبزیجات لاندې. دویمه خبره دا ده چې زمنګ معدن اوس پاکستان ته ډېر زی نو په دې خاطر باندې پاکستان ته زمنګ صادرات واقعا زیات شوې دي د پاکستان هغه کم شوې دي او د پاکستان د صادراتو د کموالي لدا ده چې هغه یو څه مشکلات په صادراتو کې دي. د بانکي سیستم د پیسې نه انتقالېږي نو په دغه خاطر باندې د دوی صادرات راټیټ شوي دي د پخوا په نسبت. اما زموږ صادرات واقعا دي چې اضافه شوي دي.
مننه الکوزه صاحب. دا د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت وایان ویل دي چې د پاکستان نه واردات کم شوي دي. دا بل اړخ ده. د وارداتو د کمیدو اصلي وجه څه ده؟ افغانستان خو یو مصرفي هیواد دی، څنګه امکان لري چې دا د پزان بسیاوي او واردات کم وي؟
بل یو واردات خو کم شوې دي. یو خو په مجموع کې د افغانستان مصرف په ډیرو اوس په امارات کې مصرف کم شوې دي عمومي په مارکیټ کې یو علت دا کېدل شي. دویم علت دا ده چې منګه یو ته د اجناس چې په پاکستان نه راوړل خصوصا غذایی مواد هغه موږ اوس ټول داسې معنی نه راوړو. هلته ارزانه دي په قزاق او پروس کې ارزانه دي تیل او ټول شیان منګه ساختماني شیان او خوراکي مواد که غوړي دي که اوړه دي که غنم دي دا ټول منګه د قزاقستان او روسیې نه راوړو. دریم خبره دا ده چې پاکستان په دغه بانکي سیستم کې یو مشکل افغانان ته جوړ کړی چې ټیټی نه کوي او پیسې نه انتقالېږي. نو پیسې په ډېرو مشکلاتو انتقالېږي یا په حواله باندې یا په بل شي. یو څه په خپل قوانینو کې سختوالی راوستلی دی نو دای بل علت ته چې د پاکستان واردات کم شوې دي په څنګه کې به د ایران واردات زیات شوې دي ایران واردات زیات دي چې البته هغه سہولتونه جوړ کړي تعرفې راښکته کړي نو په دغه خاطر باندې د پاکستان واردات کم شوې دي وزارت صنعت کوم خبره کوي دا دقیقه ده
کور دی ودان الکوزه صاحب محترم پاکستان کې چې د کوم اقتصادي بحران راغلی دی چې رپورټونه وایي چې دغه د اسعارو یعنی خارجي اسعارو زیرمې 3 میلیارد ډالر ته ټیټې شوې دي د دې اقتصادي بحران اثر په افغانستان کې په بازارونو کې په نرخونو او د ولس په ژوند باندې څومره د احساسې په فکر تاسو خو ارزیابي کوئ هلته
بله او چون پاکستان زمونږ همسایه ده او موږ په اقتصادي لحاظ باندې ډېر لوی شریک مو یو وخت کې د 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت هم کې واردات لرل او البته زمونږ ډېر مهاجرین اوسېږي هغه البته سرمایه‌ګذاري کړې ده البته سرمایه‌ګذاري ټوله په کالدارو ده او د بل طرف ته زمونږ په سرحداتو کې په څلوي ښکاله کې کالدار ډیر زیات په غټ لازا باندې وګر چې اوس د افغانستان بانک ورته تدابیر نیولې دي کالدار کاملا بند ده په افغانۍ باندې ارزښت تبادله کیږي مګر په همسایه کې چې بحران راشي تبان په موږ باندې تاثیر کوي به تاثیر نه ده زمونږ په بازارونو باندې منفي تاثیر کوي اما په هغه اندازه باندې چې خپل په پاکستان کې دا تاثیر شوی دی په دغه اندازه په افغانستان کې خوشبختانه نه دی
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غټ په پورش منځ کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شئ ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شي سپین خبرې یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي
دا هم څو نړیوال رپورټونه د روسي لخوا پر اوکراین يرغل او د چین لخوا رامنځته سو ننګونو برتانیا په دې اونۍ کې د خپلې دفاعي ستراتیژي نوې کولو ته وهڅوله دغه هواد هڅه کوي چې د ستراتیژیکو غوښونو او په کور د نن مالی محدودیتونو ترمنځ موازنه رامنځته کړي نور حال پر پورتګو وړي
د بریتانیې په دفاعي ارزونه کې ویل شوی پر اوکراین د روسي يرغل په دې معنی دی چې د لویدیز ټولیز امنیت اوس د جګړې په پایلې پورې تړلی دی
بریتانیا یې د دې حقیقت منلو ته اړه کړې ده چې مشت سمدستي ګواښونه له نږدې سیمې څخه متوجه دي او بریتانیا واقعا په قوي دریس کې ده لکه څنګه چې دغه خبره تیر کال د اروپایي متحدینو په تیر بیا د اروپا په ختیځه جبهه کې پرتو هیوادونو ته د پوځي ملاتړ په چمتو کولو کې څرګنده شوه
د دفاعي ستراتیژي په تازه ارزونه کې د 50 میلیارډ ډالرو په ارزښت د بریتانیې د دفاعي لګښت څخه علاوه په دوره تلونکو کلونو کې 8 میلیارډ نور هم په پام کې نیول شوې دي چې 2.3 میلیارډ به د مهماتو د هغو زیرمو په ډکولو ولګول شي چې اوکراین ته د پوځي مرستو په لګولو ته شي شوې دي په ارزونه کې ټینګار شوی چې د بریتانیا دفاعي لګښت په د هیواد د ناخالصو ملي تولیداتو 2.5% ته لوړ شي خو په 2010 کال کې دغه هدف ته رسیدل لپاره غورځول شوې دي
کچیری بریتانیا غواړي چې د نړۍ په کچه یو قوت وي، غواړي چې د روسیې او چین په وړاندې د غبرګون شودلو په برخه کې مخکښ وي، بیا نو موږ د دې کار د پاره ډیرو پیسو ته اړتیا لرو. دمګړې موږ هڅه کوو په دوهمه درجه اقتصاد داسې اوله درجه پوځي ځواک ولرو چې له امریکا، چین او روسیې سره سیالي وکړي، ځکه موږ د خپلو ډیرو همسویه هیوادونو څخه بیرته پاتې یو.
د چین په وړاندې د بریتانیا دریز هم پاملرنه جلب کړې ده. لومړي وزیر ریشی سوناک ویل چین لویدیز نړۍ ته د وخت یو تعریفونکې ننګونه متوجه کړې ده.
داسې یو هیواد دی چې زموږ له ارزښتونو څخه یې ارزښتونه توپیر لري، او په تیرو څو کلونو کې په کور دننه ډېر زورواکه او په بهر کې ډېر ادا کوونکی او قوي پاتې شوی دی.
درې اعشاریه شپږ میلیارد ډالر به له امریکا او استرالیا سره د هند او آرام سمندر د دفاعي تړون له مخې استرالیا ته په اټومي انرژۍ د چلیدونکو اوبتلونو په چمتو کولو ولګول شي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگټن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، اروپا د تیرو څو پیړیو په دوران کې د وچکالۍ د یو ډیر بد منظر له امکان سره مخ دی. ساینس پوهانو ویلي چې خلک په سیمه کې د اقلیم د بدلون له امله باید اوس په اصطلاح د نوي نورمال لپاره ځانونه آماده کړي. له پاریس څخه د امریکا ژغ د خبریالې لیزا براین درالیژل رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
د 1500 کلونو په موده کې په اروپا کې تیر دو بیتر ټولو زیات وچو، او د شمالي افریقا په شمول د ځینې هیوادونو پراخه برخې په سګنی ژمي کې له ډېرې سختې وچکالۍ سره مخامخ شوې وې چې پر کرهڼې، انرژي او چاپیریال باندې ناوړه اغیزه وغورځوله.
زموږ هیواد نشي کولی چې په بل دوبي کې د ځمکې لاندې اوبو پر زیرمو چې ښې زیاتې کمې شوې اتکا وکړي. د اوبو په مصرف کې باید له زیات تاکید نه کار واخلو.
د فرانسې د موسم د اټکل ملي اداره وایي که څه هم چې په پرله پسې توګه له 2 ورځو وروسته بالاخره په فرانسې کې یو څه بارانونه ورېدل، او په ځینو برخو کې تیز او تند بادونه او توپانونه راغلل، خو ممکن چې دغه سوکالي به لنډمهاله وي او تر زیاته وخته پورې به دوام ونه کړي. د ایکولوژیکي بدلون د چارو لپاره د فرانسې د حکومت وزیر کریستوفی بیجاو خبرداري ورکړي.
موږ د مدیترانې په سیمه کې د بارانونو د ورښت د کمښت له امله سخت په تشویش کې یو.
د فرانسې په ځینو سیمو کې محلي چارواکو همدا اوس د اوبو په استعمال باندې یو لړ محدودیتونه لګولي دي، او که وچکالي همدغسې دوام عمومي، لګول شوي محدودیتونه به نور هم پراخ شي، او ممکن چې د هغه اروپایي هیواد د اوبو مصرفولو پر دوو غټو سکتورونو یعنی کرهنې او اټومي انرژي به اثر وکړي. یوازې په فرانسه کې وچکالي نه ده، بلکې د ایټالیا د ځینو برخو په شمول په هسپانیا، جرمني او په بریتانیا کې هم دا وخت سخته وچکالي ده. په ترکیه او شمالي افریقا کې هم عین شان حال دی. د اروپایي کمیسیون د اروپا او نړیوالې وچکالۍ د کوپرنیکس ابزرویټری یا رصدخانه د ټیم امیر اندریا توریتی وای چې اروپایان باید د اوبو زنګسي سره ځانونه آشنا کړي، او د رفع کولو متبادلې لارې باید ولټوي.
مطلب مې دا دی چې موږ باید یوازې د سبا ورځې په تمه انتظار ونه باسو، بلکې دا خبره هم حتما په خپل ذهن کې وساتو چې په راتلونکو کلونو کې به څه پېښېږي.
نوموړی په خپلې خبرې باندې تاکید کوي او یو وار بیا وای میل اکټ
روستي ورښتونه زموږ لپاره یو ښه زیری و، خو دومره زیات نه و چې د څو اونیو وچکالي ختمه کړي.
نوموړی وای چې د خوراک لپاره باید په زراعتي مځکو کې هغه تخمونه وشیندل شي چې هم لږې وبخوري او هم فصلونه په لنډه موده کې پخیږي. دا یو داسې وړاندیز دی چې د پاریس د سیمې یو بزګر جیرومی لګنالټ لګیا دی همدا اوسې غور کول پیل کړی دی. د فرانسوي بزګر وای د او نور بزګران د کیمیاوي کود چې د یوکران په وجه قیمت لوړ شوی منتظر دي. بزګران او د چاپیریال د ساتلو طرفداران د کرهنې لپاره د اوبو د غټو ذخیرو د جوړولو په اړه یو شان نظر نه لري، او ترمنځ یې نښتې هم شوي دي. څارونکي وای دا نښتې ښیي چې اروپایان باید پراتونکو کلونو کې د اوبو پر سر د لا زیاتو جنگونو انتظار وباسي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.